کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس پجی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 1.6 میلیونه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لورې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشې د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوي د دوی شمېر شاوخوا 1400 ته رسېږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. وبخشي د ملګرو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څنګه فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي ساته د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تیره شنبه تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وخت یې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 40 نورو کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمېر 40 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لورې د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناکه بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستې.
دا مرستو بېوزله کورنۍ کور کولې او بېوزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واورې چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. مشرکالو موټرو دا مهمه نه ده.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې 1.6 میلیونه مېرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې، خطرناکې بللې او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکارانې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان دسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پوهنتون له استادې محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسېدلی دی سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقدې پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره و، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کې ورکول او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی و، یا هم که د اردو په خوا کې و، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته و. چې کور سرپرستی نشته و نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لی توقع په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال پترس کې سر تر رسول دی هغه نړیوالو ته وښیي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښیي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږ خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پانتون استاد محموده تقوا و لوی خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د ویډل نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرانی او غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلې په کورنۍ او بهرنۍ او غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز غندلې دی. د ملګرو ملتو دغه متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د شزو د لری کولو پر خلاف د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهرني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وغند. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. د استمه حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغیزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصول سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو لس ورځې مخکې جونیا او شزی په پوهنتونونو کې لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کاري هم سخت عکس العملونه و پارول. په عین حال کې نن څلور سوه اته شپېته ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واوري چې په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دښمنۍ بدلې کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راوخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو لکبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدل حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې لا هم کولی شي د بټۍ له یو بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزید راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوی چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپل ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت سروان کتنه ورته کوي.
پر ښځو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولی دي.
دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنې سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلی چې د شذو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکومتونو د حقوقي په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللې چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د شذو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهار صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارست د کورنوی چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده حسوی چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبري ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نشتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر تر رسیدي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم آزادی رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د شذو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف ژور شوی دی. نیویارک پوسټ رسپانې بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوی کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خود خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل اډ اکوي کله چې اتاویا کلن ولسمشر رسنو ته وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ و مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورونی او ترمنز دوستی په دشمنی بدلې کړې دي. په روزګان ولایت کې د زیات شمیر کورونی او دوستی هغه مال په دشمنی بدلې شوی چې کله د انجلې خپلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوی ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې انجلې کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي او دا دود یو ډول خامخه باید عملی شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوره پوره.
دښمنی ک دوستی
نو هغه ولرسو یو قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولیاوندې وجلې
دا پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلت دوه کورنۍ په خپل کلمړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ جوړ بل هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدلی سوي وي کله چې د انجلی پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوی ورکړي. په دغه ولایت کې د یو دودی چې د انجلی کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نوی موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالی او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو دي او د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس پسترګو لیدلې چې خپل میرمنې هغه محل وجلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس چې واده کړی و هغه ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسو یو قرار د خپل میرمه په چاکو باندې ولیاوندې وجلې و. نو داسې نور پیښې مې لیدلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وجلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکې دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګری کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړې شزه هغه محل طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مر گرے وادہ کھڑے وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑی وہ دیش کور تھا اگل پاگا رج مثال کرو اللہ تو ولی وہ دسا پلار نما تو مرسکل آکھ نے مٹر آکی اور میں سا پلار تھا تو لکھ اللہ صلاح روپیے اور کھڑی دے وہ چ مثال جو زم دا خسر تو وہ لشتام تو نہ مرسکل آکھ اور نجی مٹر آکی دے وہ پاگا رج بانی کور پریش دی مثال دیا دا کور تو نہ دیا گل دا شی کہ پاگا رج بانی مثال جواب کر دی چتم پلما خور مور نہ تلا کیا دس پدا اسلام بانی دغ اور کھڑی نما دا خو ته د ځان سره ډیر ظلم کړی دی.
د وجلو او د طلاق ورکولو د دا ډول پیښو دقیق معلومات نشته. ولې د دغه ډول ناوړه دودونو له امله زرګونه ښځې اوس مهال هم په اروزګان ولایت کې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی وکړي.
دا خو ډیر ښه کار نه دی. دا یو دوستي ده، یو د ویشي رانیول دي. نو دغه دوستي چې خلک کوي دا په دې معنا نه چې مثال تا ولې موټر نه دی را کړی، ولې موټرسایکل نه دی را کړی. موټرسایکل موټر که کو څوک غواړي خو شورمان ولاړ دلته دی رانیسي. نو دا خو باید ونسي بار کور کې چې دا کیږي، دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالی، موټرسایکل او موټرو دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر کچاکي لارو بهرنیو وادونو ته سفر وکړي، چې ډېر کلی زیات شمیر بیا خپلې کورنۍ ته ژوندي نه دي راګرځېدلي او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پورې مسله چېرل شوې ده چې احتیاط، شرم او حیا څنګه له منځه وړي. دا موضوع مو له یو ارواپوه سره شریکه کړې ده. همدارس په د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فراه ولایت بسګران چې د کوکنارو کری بند کړی دی د بدیلي معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو دم ګړی به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مانو ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور ازادي راډیو سره خراب ده. خالی پښان سره خپړې لګه و نور شي نه درا پات. نو د ازادي راډیو ته اسمبلی سره سم کیه.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نه می دا پیغام درته پریښی دی. ازادي راډیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینه وال واکنم، ازادي راډیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري. نو خدای پامان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی ورور. مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلې دي ورور، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیه د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره، دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس بچی او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. البته یادونه وکم تر خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې مشر سمانتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرسته نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. شاغلی کرزي پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي یې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي، په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
انعکاس نه لري چې به ترک نه میشه.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو لار واپو ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور می تل خپل میرمن او وړ لور ډبوي او ترټي.
مسلم لري بر چلن کال کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړ لور دې یو کال د پغه به مار وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
ولی جانې لور څه خبره ده؟
جونې ملانډې را باندې وهي.
سوګ ملانډې در باندې وهي.
بس ماما پخت نه مکوا ډېرې وسبره ولم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه شي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام شي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپل ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سکالې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس مې 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل 15 جریب ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولای شي خپل ژوند مخته یوسي.
درست پیش ببره.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپرو په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي، دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د
کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوزه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته
راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس د تیاروز خراوتلی او په تازه کیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خواند دی. دای کولای شي چې لدې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیطه مواد خارج نه کړي، همغه دته ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. دین بکټریاګانې هم د ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوړې نه خوري، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پاوډر هیروئین استعمالوي، د مېدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د مېدې تیزابیت زیات شي، هلته د مېدې د پپټیکل سر یا په مثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه دی، چې په مثلا کې خدیش پلوري په نامه یادیږي. د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا پوهې دلاست.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ چې په ځوندۍ بڼه پر 2013 2040 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیرېدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوري کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړ فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړ اعمالو باندې ناوړ جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حيا د منځزي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه خاص ډول په مخس کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لوري ساهو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي، والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخره کور ته ورده نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي. او بل اخره د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو په تلاشه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اوس دوی نوی حتی مثلا خزه مجبوری چې ته که هر سکه ما ته مواد پیدا کا بیا دې بده معافی کته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخره د منځ زی او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړې؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بی ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخره هغه مرحله ته رسیږي چې بیخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمانځه تللی یا کمزوري سوې ده، که چیرته دا نشه پری دی دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه شهادت کیږم دغه پرمختي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته راغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بل اخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډیر لیدلی، ډیر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو. په دورو مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کومده په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ داسې زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مونږ سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور هم وارونه کول. وړه لور ده، یو کال ده، په هغې بیمار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. سو وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټلې، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. بل ورځې خط وباسلو، خار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې رول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس دي، نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شو، رواني تکلیف پیدا کړو، او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړ. نه وروسته سوچ وکړم چې اوس دا باید هغه کې بستر شپهخانه کې چې د دنه شمه شنه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله یو څه به لاسته هم راوړي وي، څه به ژوند پرمختګ کړی وای. په جامعه کې زه خو ډېر شیان دي لاسته کړي، لکه فزیکي قوت د دې منځه تللی ده که نه، ورکه عصبي سیستم یې ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناست، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي راواخیستل، زه په کاڼو ویشتلم، داسې سې ډبرې راواخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې درد څه باندې زه ویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالات کې ده که نه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم گزشت ورځې وکړم، زه ورکې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما باندې کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی بند شرما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنج را باندې وی.
خیر دی اوس ما جاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جن پښه نیوی کالی غواړم.
سلیم اوروره، ګلالیم سم خبره کوي. زه ډیره بدمرغه یم، پتوانی کې کوند سوما تور سر می د دې لپاره سپین کړی نه، یو زوی به می ځوان سي. ما ول ما ول ور به می وساتي.
خبره نه ما چې زه می پوجر کیږي او بیا موږ واسه پریږدي.
بس نو نصیب بده دغه سو.
اوکی نصیب می خور دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دی خوري ما جاړه خدای به پیدا کی.
ولی بنه جاړه یو کار کیږي چې زواز زمي ورک دی میخی ده مرگه و جوان داره که نست.
خیر اوز جره بس که را بشی صبر وکا.
چنگه براشی
زی در تا پیدا کهوم.
تای چنگه پیدا کهوی
بس خپل وست کهوم انو.
نو وست خمو طولو کری دی تام دیر اصر استری سوی خویز داره که ندی منم سوی.
ستا خبر اسمه ده چی دیر پسی او گرزی دلو خوصی مالک سرک پیدا کرده ده.
رشتیا زمازوی چیر دی
پده نیم خبر چی چیر دی خو دیغه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده با یوزه پودر ورس را وحل آقا پودری تا با ورشم گنده چه اپا تای پلاس را کی
تا ورش اولو را یو معلوماتی وکا زهرامی و چاو دلک کنده شزه اما داغا یوزه لرم بس
سمه ده خوری داده ام داوست ورزم. زوانه وزوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي وایا څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایا زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
او جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی. د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي. مور بیچارهګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
رښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه یې ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځوانی مرګ شو.
څه شی ځوانی مرګ شو؟ څنګه ځوانی مرګ شو؟
زه د یو هفته مخکې د شپې له خوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی. ما ځان راوویست. ده تا می ناره گری جهال پور تاشا سیل را غی خدای دیر نشو لزای نشو پور تا که دی مام دوم را واس ندلود چه پشای کم اولشی نیچ خیر او باسم پرانو از ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو بیچار دیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوز مام رست پواس که نما.
تازه در رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.